السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهار شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د غویي اثور اوومه، د 2022 میلادي کال د اپریل 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. نن د ثور یا غویي اومه ده. له ننه 44 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98% ځپل شوې. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جومات خونړۍ حمله وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2016 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 49 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل مسکو ته وشوه او الوتکه پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په 13 زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د کنګل پر مخ د هاکی نړیوال فدراسیون وایي له روسیې څخه په 2023 کال کې د دې لوبې د نړیوالې اتلولۍ د کوربتوب امتیاز اخیستی دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل دا پریکړه پرون په زیوریخ کې د کنګل پر مخ د هاکی د نړیوال فدراسیون شورا وکړه او علت یې پر اوکراین د روسیې یرغل دی. په پام کې دا روانه میاشت په فنلاند کې د کنګل پر مخ د هاکی د اتلولۍ پر مهال د راتلونکي کال د لوبو کوربه هیواد غوره شي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انټونیو ګوتیرش دا غوښتنه په یو مرکه کې شار بو.
خبر دا وی چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کومې پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
دوه خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو په مزار شریف او بل په کندهار کې. روسیه چمتواله خودلای چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول پر رسمیت پیژني. او په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې به بوجی ډول ټکسی موټرو په خار کې ګډوډي جوړه کړي.
ولا مشکلات ډیر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجی له کپاسو دا په سړکو ډیر درېږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وویل ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوتیرش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم خوري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدي پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نغدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړۍ والی ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدي پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدي پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړي شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشری مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتون کې خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
د احمد شبر پر راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدي پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشری برخه کې مرستې کوي خو که نغدي پیسې افغانستان ته ونه لیږي او نورې مرستې جاري وي نو آیا بیا به هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب شي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور دا موضوع داسې توضیح کوي.
نغدو پیسې چې کله افغانستان ته دی استوي نو دا هم وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څخه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سیوان ته ځکه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره کوم چې ته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړم د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الجل دی وخت کې لرلې هغه غاتو مېشې چې د 500 میلیون ډالر د حکومت دی په قسمه په قسمونو د افغانستان حکومت ورکولې نو هغه به هم خلاص شي. افغانستان د پارتنر پیسې ورنه کړې شي حتمي ده حتمي چې افغانستان د اقتصاد د بلډ چې کوم مخکنی حکومت جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړې دا اعلان یې کړی دی دا محدودې پیسې دي. مثلا د اګست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدي پیسې. آیا همدا کمی پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د څه خو نه کېږي هغه په انګلستان یو مثال کې چې لیتل بیتر د نقدینګ لکه سم خدي راخستنه چې هیڅ مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني د افغانستان بانکونه ازادېږي د افغانستان اقتصاد ازادېږي افغانستان راکړه وکړه ازادېږي او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي دا ور په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي څنګه داسې بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدونه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه تر ډېره حمد خلکو ته وظیفې ورکړې وې معاشونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو چې هغه زموږ اوبه دي که هغه زموږ معدنیات دي که هغه زموږ ګمرکونه دي که هغه زموږ حاصلات دي که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو که هغه وچمېر که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو ښه مدیریت کړو بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بد چې د اقتصاد د لیدونه بد شي.
د اقتصادي چارو شنونکي عبد الصبور و چې له ازادي رادیو سره له لندن نه خبرې کولې د امریکا احمد شیبر کړی و.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
په بلخ کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنوارد مسؤلان د طالبانو له استخباراتو غواړي چې د دې رسنۍ د نیول شوي کمرمین اکبر انصاری قضیه ژر تر ژره وڅېړي. له بلې خوا په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤول بسم الله وطندوس هم د تېرې اونۍ له چهارشنبې ورځې را په دې خوا د طالبانو د استخباراتو سره بندي دی او کورنۍ اندېښمنه ده.
د طالبانو د استخباراتو لخوا د کندهار او بلخ ولایتونو د خبریال او کمرمین نیونې د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د دې د کورنۍ اندېښنې راپورته کړې دي. په بلخ ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلین وایي د طالبانو استخباراتو ریاست درې ورځې وړاندې د دوی کمرمین نیولی دی. د راهنورد ټلویزیون مدیر مسؤل محمد رفیع هوشمند ازادي راډیو ته وویل
زموږ کمرمین اکبر انصاری له درې ورځو راهیسې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی او د نیول کېدو دلایل هم نه دي معلوم. د طالبانو د استخباراتو له ریاست غواړو چې نیول شوی کمرمین که په هر تور بندي وي قضیې ته یې ژر تر ژره باید رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر وو ورځو راهیسې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطندوس هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بسم الله وطندوس اوخي محب عبیدله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وطندوس د نیول کېدو لامل معلوم نه دی، خدای دویم ځل دی چې نیول کېږي. بسم الله وطندوس لدی وړاندې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې بیا د لس ورځو په تیرېدو سره بیرته خوش شو. د ښاغلي وطندوس خپلوان وایي طالبانو تیر ځلې له نوموړي غوښتي و چې په خپل راډیو کې له موسیقي خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دواړو دې رسنیزو کارکوونکو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د وهلو ډبولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی یوازې د پوهاوي په خاطر د رسنیو ځینې کارکوونکي غواړي.
له ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اوري. روسیه پرون چمتواله یو خود چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت وپیژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومنه. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیه ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاسو ژانس سترګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو تکشيني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمي فعالیت په خپل خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځلې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ورغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارج دافیر په توګه منلی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو د پلاستیکي وسایلو پټاقیو او هغو شایانو ل خرڅلاو ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. د طالبانو په اعلامیه کې ل خلکو غوښتل شوي دي چې خپل ماشومان د دې ډول وسایلو اخیستو ته پرې نږدي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کونړ کې چارواکي وای ټولو سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو پټاقي او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اوایل دزيدي او کداغه چاودیدونکو مواد دی باید دغه نه ولس خپل بچان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دی استعمال کی او کور ته دی راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوخت یو وای په تیرو کلوند کې هم حکومت دې تورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو تور کړی وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسانی او چارواکو غواړي چې له خبر ورکول ورسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړی شوی توکي ومندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکي د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړی دي. ماشومان دغه پټاکي اخلي او په دې کې داسې پټاکي هم دي چې هغه انفجاري او اندازه غټو سی او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نامه مهلا دادا چې وګوري په دکانونو کې پلاټن او کې او د دې مخاوني سی او پلرون مهلا دادا چې خپل ماشومانو ته د دې پټاکي او د اخیستلو لپاره پیسې نور کې او د دې پر ځای ورته قلم او کتابچی او نور سامان لاتو غم خوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لو بشیانو کې پلاستیکی وسلې پټاکي او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومان هغه سره لیوالته زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومان د مرګ جوړلې سبب هم کیږي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دای اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په همدې حال کې امریکا او متحدانو یې په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. همداراز بلغاریا او پولند ویلي دي چې کرملن سر لننه د هیواد ته د ګاز صادرات بندوي. په یو بل خبر کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه په داسې ورځ وشوه چې د اوکراین ګاونډي مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړه. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسیدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یو پوځي قطعه برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملن هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ یې د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوه میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللي وسلې د بي پيلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکراینی پوځیانو د روزنې چاري پیل کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برختموز احمد تکل یو ځل بیا هر کله کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای با بوجی ډول موټرو خاري نظم خراب کړای دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکو په خار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکو هم د ستون زمني خو وای چې ل مجبوریت ادا کار کوي.
بابوجی دا هغه موټران چې په غزنی شهر کې شاري چلیږي ترڅنګ خلک له یو ځای څخه بل ځای ته دربس بیایي، خو دغه موټرانو په غزنی شهر کې شاري نظم ګډوډ کړای دی. دا دغه ځای ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه موټرانو موټر چلوونکي په شهر کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. د یوای په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تربل په بیړه مخته کیږي. د سړک پرمنځ دریږي، لاري بند کړي وي، په شار کې بی ځای هارنونه وهي او نور مزاحمت کار نه کوي. د غزنی خوګیانو ولسوالۍ وسیدونکو واحد الله غزنی شار ته راغلی.
ولا مشکلات ډیر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجی نه کپاسو دا په سرکو ډیر دریږي. اوس د موټر نه پس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دنه ودریږي، مها تلار بند ده، په دې خاطر باندې د سرکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نوموړی هم دغه شاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض کې پیښې دي، د لامل لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په شار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم منی چې دوی په شار کې ګڼګونه زیاته کړې او شاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لاملې بیکاری او د کار نشټوالی بولي. حاجی محمد خان د دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نو مړای وای خلک ارسوی چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي، او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو لدې عمل په سپرلې یو پسغلی په خلکو په سهارونه او ناری وهي.
دا رش ډیر جوړ کړای دا را باندې دومره د ستاس څومره وینې د عمر را باندې زاپه خلک په سرګون باندې مینه، خو بل کار نسته نور. خو نو دا خلک به څه کار وکړي؟ نو هر ته استعمال نه شي د بیکاری لامل ده کې بیکاری نه یو ساتم موټر ته بل څه پرونه نه کیږي، کار پیدا سي او روزګار برابر سي. اوس دا مو خپل مختب مویل دی، بیکاره ګرځي بل کار نه وتی ټیکس باندې تلاش واچي.
دا دغه موټرانو چلوونکي ډیرای هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی شهر کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیرای هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. دا غزنی ډیرای اوسیدونکي د دغه ځای له شهروالۍ څخه دغه موټرو د کنټرول او غنی ګونی د کمولو غوښتنه کوي، خو د شهروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد شهروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
وسایت نقلیه، خصوصا
نقلیه وسایت په ځانګړي توګه خاري موټرې چې په خار کې بنظمي جوړه کړي، کنټرول په خاروالې پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغه باید لاس په کار شي.
و موږ غوښتل چې د بابوجی موټرانو د کنټرول په اړه د ټرافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو کولو ته چمتو نه سول.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
او سم قدرمن اوریدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب وي د ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبريال په توګه په افغانستان کې د خونړي تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول، نو بیا اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول، خو ډېر ځلې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېل خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې دای دې ته وهڅو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکو مرستندوی ادارې راټولې شوې چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول پیژني. ګارډین وړاندې په خونړیو بریدونو کې ماشومان وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوست او کنړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ډیر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخستې چې ویلي دي د اپریل په 14مه سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب ویده ماشومان وژل شول خو په ښکاره د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پیښه و چې دې سازمان کولای شوی عامل وغندي. طالب چارواکو په ښکاره ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړي او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي. ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د گذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولې او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسر لیکي په جمعاتونو کې خپل سیمو استازي یا د گذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپل لاسونو په اوچتولو سره غوره کړی دي. لیکوال لیکي د خی په نورو هیوادونو کې عادي وي خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یوه پدیده بلل ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د گذر وکیلانو لپاره ټاکنې دا په ډاګه کوي چې طالبان ځینو مسایلو ته عملی اړخه ګوري خو دغه تجربه به خی محدودوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8مه د کابل د قلعې امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکو اقلیت ازرګان دي ترسره شول. یو ځوان چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونه ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمه د اوسیدونکو په غوښتنه ترسره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویلي چې انتخابات په شفافه توګه په جمعات کې ترسره شول او دوی د خپل سیمه د گذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رائے ورکړه. نورا قاسه خيار چې د دې سیمه استاذ یا د گذر وکیل ټاکل شوی ویلي چې طالبانو د رائے لپاره صندوق وروړی او خدای چې بل چا ځان نو کاندید کړي خلکو د په لوي لاسونو پورته کړل. د کابل خاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی هم ډیپلوماټ خبرونه ته په کابل کې طالبانو د نوې ادارې لخوا د گذر وکیلانو لپاره د انتخاباتو مسله تایید کړې او ویلي دي چې دغه انتخابات د مخکینی طرز العمل لمخې چې پکې لږ تغییر راوستل شوی ترسره شوی دي. هغه ویلي په دغه طرز العمل کې نوې شرطونه دایي کودل شوی چې یو څوک چې ځان د خپل سیمې استاذ ولی یا د گذر وکالت کاندیدوي باید خ مسلمان وي او د پخواني حکومت د استخباراتو په اداره کې د کار سابقه ونه لري. ده هغه خبره غواړي دا ډاټ تر لاسه کړي چې خلکو استازي مناسب او صادق کسان وي.
د ازادي رادیو د سهرنې خبرې مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو زه احمد تکل اجازه غواړم او د دې برخې په پای کې تاسو د ستاسو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم چې تاسو په خپل د ازادۍ رادیو پر غږ ثبتون کې ماشين ثبت کړي.
زمان الله د هلمند ولایت نه د یو ولسوالۍ څخه ازادۍ رادیو ته خپل جهان کې د شوایم د الخير مؤسسه چې اوس انجنو هم خپل جوړول په موضوع کې را مختصر د یو جهان مننه. یز نو زه هم د خلکو مایوسي چې مایوسه وي د مشرکار کار نه کیږي دا یو څه پیغام دی چې خلکو ته ورسول زموږ غوښتنه ده. زموږ د نجونو د مکتبو حالات دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي. یعنی مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې حاکي اولیات به انصاف دسي چې زموږ د منتقیه د نجونو حالات وکتل شي حاکي اولیات کې موږ راسو.
مظفرم خان شرافت د خوست صبری ولسوالۍ مچکنه خبرې کوم وروره صبری ولسوالۍ مایوبین سره خصوصاً د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثر په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. وروره زموږ هغه خدای دی چې لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي. خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ خدای حافظ.
سلام نکنال ولات نمی اړیکنی ولای دا طالبان څنګه کار کوي یا یو خوځي ګیم بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی فارم یو نظر وړاندې کوو. دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان بندوي دا به ډیر غلط کار وشي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي. نو بیا به ولس هغه کار وشي چې طالبانو هېڅ کله توجه او هېڅ کله خوشي نه.